سه تازه آمدن اینجا.
در منن سلامت حسین ایمی سیب تاستی هم ستریم ماشه قدر من آوردون کو تاست هم سلامونه. یوش میر خبریالانو او د ژورنالیستانو مدافع ټولنو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د قاتلانو د نیولو هڅه وکړي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروان د میرحمت ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوروم. په سویس کې یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر وایي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي، او د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی وایند وای د ازادي راډیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کشفي او امنیتي ادارو خپل کار پیل کړی دی.
امنیتي ځواکونو پیل ورباندې کړی دی. تر ډیره بده پورې دې موضوع ته داخل شوی دي تر څو چې دقیق معلومات وسی او دوی خپلې دقیقې څېړنې وکړي، او په دې اړه باندې به انشاءالله ټول معلومات به تاسو سره شریک کړو.
محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسی بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. په سویس کې لسګونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د رواني لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه.
ما میخواهیم جنایت تقبیه بکنیم.
موږ غواړو چې دا جنایتونه وغندو. له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان ستونزې ته پام وکړي. یوازې د نندارچیان نه وي، پر طالبانو، داعش ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو چې زموږ ځوانان، محصلان او روحانیون وژني غږ کوو. تر دې زیات په هیواد کې د ویجاړۍ او وژنو ما سبب کیږي.
په سویس کې راټول شوی افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډله ییز حمله هم وغندله. دوی د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه یو نه بخل کېدونکی جنایت وباله. د ننګرهار د والی ویند وای په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطاالله خوګیانی برای ازادي راډیو ته وویل په دې موټر بم کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي. د ننګرهار چارواکو پرون ناوخته د ملي امنیت لخوا د اسلم په نوم د انسان تښتونکو د یوې ډلې د مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي، او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنګ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2000 لومړي میلادي کال امریکا ته راوړه. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پیښه پرون د دغه هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمیت ښار د روغتون په یوه عاجله څانګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څانګه وایي چې مړه شوي ناروغان د کرونا هغه ناروغان دي چې ناروغي سخته وه او اکسیجن اخیست. په دې پیښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځیدل چې هڅه یې کوله نور ناروغان له اوره وژغوري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یو ونی ورسته د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لسکونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. دوی بیرغونه رپول او د ترامپ په شان خولۍ پر سر کړی وي چې پرې لیکل شوي وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریون والو نارې وهلې د امریکا متحده ایالاتونه د امریکا متحده ایالاتونه او څلور کال نور. دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټولې امریکا د خلکو ډېر پام ځانته اړولی دی. د اپوزیسیون زرګونو مظاهره چانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسي کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. په هغو ټاکنو کې چې پایلې لانجمنې بلل شوي واکمن د ګرجستان خوب ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتا او د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلي وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و پرون د تحقیقاتو څنګ ته د یوې غونډې په نیت تر تلو وروسته ونیول شو. خبریالان د ازادي رادیو د هلمند خبریال د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. نن د ترافیکی پیښو د قربانیانو ورځ ده. سشکال تر دې دمه په افغانستان کې څومره کسان د دا ډول پیښو قرباني شوي دي؟
جامن موږ اوس او د شپته نفره په دې کې تلفات لرو.
د غزنی چارواکي وای پر درو شزو د جنسي تیری د عاملانو د نیولو هڅه کوي.
کوشش کو چې ما کسان وینسی او میډیا و تیم خره کو او د قانونم په پلیکو.
ایران وایي د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي او یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپه اورید. د آزادی رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خود راپورونو لړۍ په هلمند کې د آزادی رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په د وژنې په ارتباط د خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړو ټولنو د څرګندونو په راپور پیلو. د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبريالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیې په جدیت نه دي څېړلې. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې نن درېمه ده، خو تر اوسه کوم قاتل یا قاتلان نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا حمله د وسلوالو طالبانو کار بللې ده. د نورو ادارو ترڅنګ د بی پولي خبريالانو ټولنې هم پرون د دایې د وشل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څو ورځې واوښتې، خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول سوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل سویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل سي.
له بده مرغه حکومت د خبريالانو د قتل په قضیو کې ډېر جدیت نه ښیي. تر اوسه پورې هم موږ ته دغه سي ډاډمن ځواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه وڅېړله او نتایج یې مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمېر دغه سي رپورټونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنوي ته وخی.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. ښاغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوی حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالان شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوی چاودنې مسولیت که څه هم چند نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بل خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نور ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
د کندهار خبریالان وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. 30 کلن الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په هلمند کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شو. د کندهار صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار خبریالان او د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په اړه بې تفاوته پاتې نشي، قاتلین دې معلوم کړي او سزا دې ورکړي. په کندهار کې د نوی یا د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرتمل وایي بیلابیل طرفونه دي چې د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې خبریالان بې طرفه او پرته له دې چې د خلکو ږغ پورته کړي نورې موخې نه لري. د غیرتمل په وینا خبریالان بې وسلې خلک دي او د دوی وژل د خلکو د ژغ خاموشه کول دي. یو بل خبریال جاوید احمد تنویر وایي چې الیاس دایی په هلمند کې یو رسا ژغ و، هغه د زراعت څخه نیولې تر روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د خلکو ستونزې بیانولې. تنویر پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې خبریالان د دوی و بې طرفۍ ته په پام سره په نښه نه کړي او د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي. د یادولو وړ ده چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی ووژل سو او د هغه د ورور مجتبی محمدي په ګډون 3 کسان ټپیان سوه.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
جلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابدی دی. د محمد الیاس دایی ټپي شوی ورور د پنجشنبې د ورځې د چاودنې کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل هم د صالح محمد صالح په راپور کې اوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابه دیدي.
زما پر زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دیدي، بس دا مور سره غم شریکه کړي. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مور روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دې جړلم چې خوند به جړلم، ما برا دغه کړې ما زوی، ما ته داسې زوی خدای را کړی وو، الله را کړی وو، الله را واخیستې.
د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چودنې د شبې په اړه په خبرو کې وویل له دای سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور پسماسې ګرځېدلی وو او بالا ټاک شو چې ټاک شو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې ده به زه کله په چپلاخه ولومه کله به ما دی په چپلاخه وي دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې برای مشتر مال ولی خدا سنگ چه پلاخ و چه تازه و ولو.
در وشاد دایی مور وی ده دیویلوی کورونی ده چبان ده دیر شغلو سرپرستی که وله.
دایی مور طولو تر روزی برابر وله دیر سلویش نپر پا طولو ید درسون ویلی دی پا ورونو پا خوندو دایی بل دایی نپیدا کیر. خورو نای وای وای دایی زمور پلارو. خوریان وای وای دایی زمور پلارو. خوردیگان وی دلت درسون ول وای زمور پلارو دایی.
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سوي دي. پیژندل سوي سندرغاړي هارون بچا هم یوه ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی
شنبه د نومبر د میاشتې 15مه نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله په ترافیکي پیښو کې 2 کسان مړه شوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي د دغو پیښو اصلي دلیل د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول دي. خاطر پردیس پرې راپور لري.
په افغانستان کې د روان مریض کال په 2 کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 اوښتې ده. د افغانستان د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له 200 زیاتې ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی دی. د فوت حادثې 419 دي او د مجرد حادثې 400 نوي دي او جامن موږ 212 نفره په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د 2 شمېر له تیر کال سره ډیر کم زیاتوالی ښیي. د ترافیکو د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډېرې ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تېره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لویه لاره په تېرو 2 کې په 2 د مسافر وړونکو موټر جنگیدو شاهد وچی ګڼ شمیر مسافر پکې ووژل شو او آن د یادو مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشوه. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمېر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمېر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین
د کابل د خان لګ د سیاترا په طرف له وځو د کابل لوګر سرک شو د کابل کندهار سرک شو قصابخانی دي حادثات نه
څومره خلکو چې لیسنس یې غستې دي غیر قانوني یې غستې دي د لینی ګاډو حادثات ډیر زیات دي.
د یدونه د چتر ټولو تازه ترافیکي پیښه کې چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې وشو دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاستر موټر سین ته ولوي چې د مسولینو په خبره 13 کسان پکې ټپین شوې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اعتصاب 2 په پوره کېدو دي خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي ویل تیرو نږدې دو میاشتو په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوای نه شته، زه د مچوال نه راغلم، یو مریض مې راوستی دی، زنانه دي او دلته نه ډاکټران، غریبانه مسافر دلته راغلی دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کورو چلی کړي، دلته به شفاخانه کې تداوی به کړي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي، خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکوونکو معاشونه د هیډ په نوم مؤسسې ته سپارلي او ډېر ژر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال بیان نورالله ترکه
میاشت دوی کار کړی، ماش هغه د پروژې ته حواله شو، نو انشاءالله څو ورځو کې به د هغوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نه وروسته یا بې ماسیو د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو، له هغه وروسته به هغوی سره قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 24 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوس یې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر رانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتیایي مرکزونو کې درمل پوره نشي، نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
په غزنی کې چارواکي وایي پر درو ښځو د تیری کوونکو د نیولو هڅې کوي خو لا بریالي شوي نه دي. د اګست په 10مه درو تنو د غزنی کابل په لویه لاره کې پر درو ښځو تیری وکړ. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
چارواکي وایي هڅه کوي چې په غزنی کې پر دریو ښځو د جنسي تیری کوونکي ونیسي خو بریالي سوي نه دي. دوی وایي هغه سیمه چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دغه کسان هم له سیمې تښتېدلي دي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده وایي محلي ادارې په وار وار امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه او ټینګار کړی دی چې دغه کسان ونیسي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري.
ولې هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې و، زموږ بهات بیا هم روان دي، کوشش کوو چې هغه کسان ونیسو، میډیا و تیم ښکاره کوو او د قانون په پلي کوو.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس هم وایي په بیا بیا یې له امنیتي ارګانونو څخه د دغه کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه یې هڅولی دي چې دغه کسان ونیسي، سزا ورکړي تر څو خلک ورڅخه عبرت واخلي.
موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته او امنیتي ارګانونو ته دا تخیه کړی ده چې دوی باید ونیول سي او دوی ته باید جزا ورکول سي چې نورو ته عبرت سي او پند سي چې دا کار تکرار نه کړي.
دا تیری اګست میاشتې په 10مه نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د نور المدارس مدرسې په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره یو شمېر وسلوالو کسانو درې ښځې له موټره کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو اټکل کېدو چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې او کابل ته یې سفر کاوه. وسلوالو طالبانو هم ویلي وو هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي او سزا ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مارک اسپر مخکې تر دې چې د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه کړل شي، سپینې ماڼۍ ته یو محرم یا پټ یادښت وسپاره. د ورځپاڼې پر اساس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې ولسمشر ټرمپ په دې ټویټ چې له افغانستانه باید ټول امریکایي پوځیان تر کرسمس پورې خپل هیواد ته راشي، د هغو امریکایي چارواکو په منځ کې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د تدریجي وتلو لپاره یې هڅه کوله اندېښنه وپاروله. د ورځپاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو په اړه په اوسني پلان کې چې له طالبانو سره د اوږدو خبرو په پای کې د سولې د موافقې پر اساس جوړ شوی، هغسې پرمختګ نه دی شوی چې امریکایي چارواکو یې غوښتنه لرله. پینټاګون غوښتل چې روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 کم کړي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او په ټول افغانستان کې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ د دوو چارواکو په قول چې له موضوع خبر دی ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر له جګپورو پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته دا میاشت سپینې ماڼۍ ته یو محرم یادښت ولېږه او په هغې کې تر دې د ځواکونو د شمېر د نورو کمولو په اړه اندېښنه وښودله. اسپر په دغه یادښت کې روان تاوتریخوالي ته په اشارې لیکلي چې په افغانستان کې مځکني شرایط لا ښه نه دي او که د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وشي دا امکان شته چې پاتې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. ترامپ څو ورځې وروسته له دې چې انتخابات وبایلل اسپر له دندې ګوښه کړ. د اسپر د برطرفه کېدو په اړه امریکایي رسنیو ویلي چې ده او ترامپ په څو مسئلو کې د نظر اختلاف درلود چې یوه یې هم د افغانستان مسئله وه. واشنگتن پوست سپینې ماڼۍ د یوه پخواني چارواکي په قول وایي چې د امریکا لپاره دا ناممکنه ده چې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او خپل متحدان هلته یوازې پرېږدي. د ویلي چې ممکن امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 4500 ته راکم کړي خو صفر ته یې نشي رسولی. د بسرحده خبریالانو ټولنې بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو او د هغه د ورور مجتبا محمدي د ټپي کېدو د څرنګوالي له بیانولو وروسته لیکلي د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د پیشي په اړه ویلي چې تحقیقات کوي خو دا ډله نړیوالې رسنۍ جاسوسي ادارې ګڼي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي چې د حکومت نه اقدام او د نړیوالې ټولنې بې تفاوتي غندي ځکه چې ورسره په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوي دي او په دې تروریستي بریدونو کې د مدني ټولنې غړي سیاستوال پوځیان او ژورنالیستان په نښه کیږي. د ایران حکومت د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له را روانې شنبې یعنی د نومبر له 20مې شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې 100 نورو ښارونو کې لګول کیږي. په ایران کې په کرونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه شوي او په دې وایرس تخته کسانو شمیر پکې تر 1,500 اوښتی دی. خو انتقاد کوونکي وایي واقعي شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې غټی کې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 20مې نیټې لګول کیږي. حسن روحانی پرون شنبه دا څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. د روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینې تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. د ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللې میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي رضا رئیسی په یو خبری کانفرنس کې رسنوی ته وویل غیر حیاتی کاروبارونه او خدمات به وځندول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځندول نه بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل شوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه او تر 1,500 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمېر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر 6 بجو وروسته تړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سباول د تخار د ولایت شیمشت ولسوالۍ کې لږیز مرد دایي صاحب مرګ دی ودردولو ډېر خوشحالي وکړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپه شي. دایي صاحب لاړ چې موږ په کوم ورځ نه اورېدلې په راډیو کې موږ په کوم څه جاګر په خدای په ورځ موږ څه کوي. الله دې شهادت خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین په جهنم په اور وسوځل شي. اولاد یې د وطن دښمنان په خپل قهر او غضب اخته کړي. اولاد یې هیر او زبر او نیست و نابود کړي. دایي صاحب یو ډېر وطن دوست، یو ډېر افغان پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي نه کړل. بس موږ د نور کوم څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخښي، د خدای دې په شبخښي وبخښي.
آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره خو اوس چې 8 بجې او 10 دقیقې دی د دې سات لن خبرونه. د هلمند والی وایاند وای د آزادی رادیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وشنی د قضیه په اړه جدي پلټنې روان دي. عمر زواک آزادی رادیو ته وویل کشتی او امنیتی ادارو خپل کارونه پیل کړي دي. په سویس کې لسکونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یو غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان وایي آزادی رادیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه. په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډلې زه حمله هم وغندله. د ننګرهار د والی وایندوی په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطاالله خوګیانی تېره شپه آزادی رادیو ته وویل په دې موټر کې د 25 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنګ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2001 میلادي کال کې امریکا ته راوړه. د رومانیا په یو روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول، د اور لګیدو له کبله لاستنه مړ شوی او څو نور ژوبل دي. د اپوزیسیون زرګونو مظاهرچانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1.5 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګون مشر آرتور وانیتسیان د کودتاو د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلی وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس و پرون د تحقیقاتو څانګې ته د یوې غونډې په نیت تر تلو وروسته ونیول شو. زموږ شخله آزادی رادیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتمادي ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو.
دا تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته مرسالی درته وړاندې کوم. په پایل کې پور لروچه همایون هیواد راوړي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نشي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلی پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سی کار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې یو سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو، که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تاګه دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول شوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي، وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې، هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت درباندې تېر شوی ده، داسې وخت درباندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي، او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولی هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولی. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې تکړی، دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
که غواړئ د مخ
مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي د را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
په ځان د بې باورۍ مهم علایم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا معدومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
ډیرې ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمون په شپریال کې کوم کې موږ ځوان کوو، هلته د حاکم شرایط تر تحصیل لاندې ځوان کوو، یو شمیر لاملونه په همدغه شرایط پورې مربوط دي، زمون شپریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان پر اړه، هم د نورو پر اړه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط پر اړه. او دا تصمیم زمون د خپل ځان په مقابل کې د دې ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمیر نور لاملونه زمون تربیتی نظام او زمون تربیتی تجربه پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوی یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد ورسره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه په دې اړیکې کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې یو بل څوک د بل چا ورته وي، یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نظر دی دا
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر اړه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونه اخته شي. یوش مې نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دې، مثلا خپل پلار او مور او خویند ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کول شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د جړا یا د بی نتیجګۍ او بی هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي مستواره کولای، هیڅ وخت انګیزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی وړو شرایطو ته، حاکم شرایط ته، وزد داسې بد دی بس داسې دی.
د
ټول مهمه او لمړنۍ حل لار پزان پوهیدنه ده. ډیر کسان پزان نه پوهیږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پیژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان پر اړه باندې ډیر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان پر اړه، هغه مثبت قضاوتونه یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما ګډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کول شي متوجه نه دي، دقیقې خبرې کول شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډیر ما تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي خبرې نه شي کولای. اصلا دای هغه ته قائل دی، خپل ځان ته هیڅ قائل نه دی، اصلا د خزانه وتلې دی باندې. فزان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. کوم غوړ چې دا ستونزه حل کو، فزان باید وپوهېږو خپل توانمندۍ، شخصیت لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدئولوژي، خپل احساسات او عاطف، خپل سرمایه وګڼو ټول. دا زموږ شتمنی ده، او تفاوت د نورو سره دی، مثبت وګڼو کمې وګڼو، او ومومو چې هر څوک غوړ تغیر ورکړي، تغیر ورکولی شي. خپل یو جرأت دې په کار دی چې موږ د تاورونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د هغو ضررونو نه تیور کلی چې پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغو نه باید ونه ډار شو. بعد وخت موږ وشو کولی کار وکړو، شرایط بدل کړو، ځکه چې په پایل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا اوسو چې مثلا که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو. اما پایل ډېر زیات مهم دی. په دې خاطر بل د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي، یو چاره پارسې خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپوهېږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
د
ګرانو اوردونکو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مو مرکه واوریده. د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولری.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
اسمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پان شنبې په ورځ په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی په نخښه شو. هغه 12 کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللې. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایی سلول یو شخص د هغه لوی هیلت سوا کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود دا او نور مهم مسائل مو د هغه لور مو د سیر دعوت سره د نن خبرونه کیران غاړل. دا واتساب خره غلاس ازادي رادیو ته لمړی تسلیت ومنه.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسې. تاسو کوم سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم. دای صاحب څه ډول یو شخص؟
دای هغه شخصیت هر چاته معلومه. هغه یو پیژندل شوی تیرا و یو لایق سړی و او خپل تروسه پورې ډیر سخت کار کوه. د کیواد په درد درې دی په دا سال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې د ولایت پریر د هلمند څخه ووځه او هغه ورته د ولایت سړی یم همدلته اوسېږم همدلته به مړ کېږم هغه دی همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګری دی د ده همسنګران دي د کورنۍ خپلوان هر څوک دومره درد به شاید په دې ډیرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته نه د دایي ملګرو ته او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بیل شخص و یو جبغران دی شخص و یو وطن دوست شخص و او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ.
دای تل یو خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه د ملت ته وړاندې کړي خو ډیر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده که په ښکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه و دای ترې خوښ و اما دغه دردیدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپریږي د دې احساس رسي؟
ما خو موږ په کور کې یو ځای یو هر ورځ به یو راپورم خبرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکې وو حکومت به ورته اخطارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالي چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و هلته به جګړه شدیده وه هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي د خپل سیمه احوال ورسوي او خلق پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه پورسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید تر لاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړو چې چا د خوانه غواخل کیږي لکوم ادرس اولی
دا تهدیدونه د ډیر وخت دای سره و. هغه د کلون رئیس دې ته رنګ دی کله به د یوې خوا څخه تهدید و کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دا زه اوس کابل کې یم. ماته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ماته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږې چې زه د دې خلکو د سترګو سره پناه شم. یعنی دا خلک پوځي چې زه په هلمند کې نه یم زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما غنځرونه پورته کړه خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نسته.
د دای صاحب یو لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده مهربان
مهربانی
پورې مهربان د پلار دپاره څه ډول یو حالت درلود او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفه کېده.
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله بل هر څه همدېر نجلۍ ته خوشحاله وو. دومره ور باندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نسو کولای. همدغه کله چې بدی راتلی په دالیز کې به ژغ سو د لور نارې به مور سره پورته شو. یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی همدا اول لور یې وه همدا یو اولاد یې دی مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې مور چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ یعنی په فلم کې د فلم د جونې وی هغه یو هدف ته رسیږي یو ځای ته رسیږي بیا به دا یو لسه خوړم بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې نجلۍ چې وړکم زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نمبر باندې روښانه
د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاږلی و. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي دا تشه ډکېدی شي.
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی. دا که هر ډول پلار وي که اکاډمیک وي که بی سواده وي که سوادار وي که هر ډول سړی وي. خو زه زما کورنۍ تر خپل هر پر دا هڅه کوم چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار تشه نه څه کولی خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب په ژوند کې تر ډېره سختي نرمې واوسي اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ور ماته کړي. د دای شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پېښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي پلار مې هم وفات شوی دی. ډېر دردونه مو لیدلي دي خو تاسې الله تر اوسه پر موږ نه راغلی. مور ته کورنۍ ته ملا تېر وو مور دپاره کار څو مور که ټول ډونه سره یو ځای شو هم د هغه ځای نه شي نیولی د هغه په څېر مهربانه نه شي کېدلی.
ډېر کله چې سړی په ژوند کې د تنګ سیاو یا ډېر خراب حالت سره مخامخ کېږي د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي همدا راز دی او که تر حال کې چې خپل هغه د ډېر سختیو سره مخامخ وي. دای همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغسې یو حالت کې ژوند در کوه اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په روسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کډه شوه هغه ځای پرېښود د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې څه ویل چې پرېږ دی ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلی دی که چا پوهنتون ویلی دی کار څه ویلی د ده په ملاتړ او د ده په هڅه ویلی دی. کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې وې نور سیمو کې وې که زما خوندې دی که زموږ کورنۍ وه هر څوک هغه موږ ټوله راله. یعنې په څلور و تا که ځای دی موږ ټوله همدلته مو که ځای نو خیمه مو وویله راته وویلې چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی همدل ته ګیو کوم لري کیدو همدل کوم لري کیدو که ژوند دوم دلې به جن کیدو خو هغه هیڅ کله دا نه ول زب په هر دور حالات کې دی ولایت خو زم نه هم څه دا ویل چې تاسو ووځي ځکه ول زدا زموږ وطن دی زموږ ځای دی
تیر کله دا ډول پیښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کیږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پیښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه وي؟
زه حکومت ما دایي نشي را کولی چې زه دایي ما ته څوک نشي را کولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت ځکه هغوی هېڅ هم کولی نشي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نشي ترلاسه کولی د اړتیا نشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرده کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم
آزاد
ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
انقلابو
شول دیر تاریخو نہ خرچ شول دیر قلمو نہ خرچ شول دیر کتابو نہ خرچ شول بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا پراوتو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی لام د ٹول بس وزیر